محمد شبریم داسا دی رادیو د څلور بجو په خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې میر احمد صفیر سره مرسته کوي شی چاري په دې خبرونه کې وړاندې د افغانستان د روانو انتخاباتو په اړه د اجرایی رئیس څرګندونې لرو چې وای د بایومټریک رایه چولو مسله به حل شي او د انتخابات خپلواک کمیسیون هیله مند دی چې نن به په کندهار او مزار شریف ښارونو کې د دوی دوه تړلې دفترونه پرانیستل شي. د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبې حال شیبه په شیبه د خبرونې په ترڅ کې درکوو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد سالس.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له خپل امریکایي سیال سره د افغانستان او سیمې پر ثبات خبرې وکړې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي پر روانو انتخاباتو کې د بایومټریک له سیستم څخه د ګټې اخیستنې په اړه خپل دریځ راتلونکې اونۍ اعلانوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پر روسي شرکتونو او اشخاصو د امریکا پر تازه بندیزونو انتقاد وکړ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د امریکا په متحده ایالاتونو کې له خپل امریکایي سیال سره د افغانستان او سیمې پر ثبات خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا وایي حمدالله محب پرون په سپینه ماڼۍ کې له جان بولټن سره د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ پر موثریت او د ټوریزم په وړاندې پر مبارزه هم بحث وکړ. د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان له هوایي ځواک سره د امریکا د پوځي مرستو مننه هم وسوه. د هیواد د دفاعي او امنیتي ځواکونو سره د امریکا پر مرستو په مشخص ډول زموږ له هوایي ځواک سره پر همکاریو بحث وسو. دغو مرستو مننه وسوه چې پام کې د راتلونکی کال افغانستان ته وسپارل سي. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا او د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د اوږدمهالو همکاریو ژمنه کړې ده. ښاغلی قادر شاه وایي د افغانستان او امریکا د ملي امنیت سلاکارانو د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې پر بهیر هم بحثونه وکړل. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار ښاغلی جان بولټن له ټوریزم په وړاندې په مبارزه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د سرښندنو قدردانی وکړه. په مسکو کې د افغان حکومت یوه هیئت د مسکو د غونډې پر اجنډا له روسي چارواکو سره خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت د معین نصیر احمد اندیشه په مشرۍ د افغان حکومت دغه هیئت پرون په د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له معین ایګور مارګلوف سره کتلي دي. بلخو د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر او د دغه هیئت غړي اکرم خپلواک ازادي راډیو ته ویل چې په دې کتنه کې د روسیې غوښتنه دا وه څو د مسکو غونډې یو هدف او یوه اجنډا تعقیب کړي. هغه دا چې د افغانستان د سولې د مستقیمو خبرو لپاره څنګه چمتووالی ونیول سي او دا مذاکرې څنګه پیل سي. ښاغلی خپلواک زیاته کړه د مسکو د غونډې د اجنډا او د برخولو د فهرست تر نهایي کېدو وروسته د غونډې نیټه مشخصه سي. په پام کې وه د مسکو دغه غونډه دوی اونۍ مخکې د سپتمبر پر 4 وسي، خو افغان حکومت په دې غونډه کې ګډون ونه کړ او ویل چې د افغانستان په اړه د هر ډول خبرو اترو مشري باید د افغانانو په لاس کې وي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې په راتلونکي انتخاباتو کې د بایومټریک له سیستم څخه د ګټې اخیستنې په اړه به خپل رسمي دریځ راتلونکي اونۍ اعلان کړي. د دغه کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل
نو اوس د افغانستان خلکو زاوې شو چې انشاءالله چې دغه پروسه به د بایومټریک طریق نه ترسره کیږي تر څو چې دغه شفافیت کامل وسیږي او نتایج د افغانستان خلکو ته قابل قبول وسیږي. د روان هفته کې چې دغه موږ مطالعات تکمیل کیږي بحث هم پې کوو، پس د هغې نه به خپل تصمیم رسمن د افغانستان خلکو ته اعلانو.
په افغانستان کې د ځینو سیاسي ګوندونو له دې جملې د لوی ملي ائتلاف غوښتنه دا وه چې د درغلیو د مخنیوي لپاره د روان انتخابات په بایومټریک سیستم ترسره شي. په فرا کې د یوه مسافر وړونکي او یوه بار وړونکي موټر په ټکر کې 15 کسان مړه شوي. پیښه نن سهار د فرا په باکوا ولسوالۍ کې شوې ده. د فرا د والي ویان ناصر مهری نن سهار ازادي راډیو ته وویل
نن سهار 304 دوله موټر مسافر بری چې د هرات کندهار لور ته روانو د پوزک په ساحه کې چې د باکوا ولسوالۍ د فرا ولایت مربوط کیږي په هغه سیمه کې د یو ټیلر سره په ټکر کې شوې ده چې د دې ټکر په نتیجه کې
ویل سی وی چې د ټکر علت د بس موټر د چلون کې تیز سرعت او په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 10 کسان ټپیان سوي دي. په ابوظبي کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونو ترمنځ یو ورځنۍ نړیواله مسابقه پیل شوه. افغانستان د آسیایي جام د دې مسابقې ته سیا په چو غټله او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. تر اوسه پورې افغانستان یوازې یو منډه کړې ده. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسول فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې د کرکټ ملي ټیم پر خپل چمتووالي ډیره خوري کړې ده.
لوګله د وسیاله لپاره پوره چمتووالی لري. مخکې د دې نشي د سې جام سیالي پیل شي. د افغانستان کرکټ ملي لوګله لپاره به متحده اماراتو کې دو مونږه لپاره تنظیم کیږي ته سره کړی دی لوګلا ټول تیار لري او ان شاء الله چې نمبر پاکستان په وړاندې هم د پاکستان کرکټ ملي لوګلا خبر درکړي.
تاسو آزادی رادیو ته واجیست. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر پر روسی شرکتونو او اشخاصو د امریکا پر تازه بندیزونو انتقاد وکړ. سرګریاب کوفویل دغه اقدام د مسکو او واشنگتن ترمنځ کړکیچ نړیواله بې ثباتی زیاتولی سي. ریاب کوف دا څرګندونې نن په داسال کې وکړې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د څه باندې 150 روسانو او کمپنیو تور لیست اعلان کړ. ویل سوي دغه اشخاص او کمپنیو د مسکو د ناوړه اقداماتو په تړاو د روسیې له پوځي او استخباراتي ادارو سره اړیکې درلودې. امریکایي چارواکي وایي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ راتلونکي اونۍ په ملګرو ملتونو کې د وینا پر مهال پر ګڼو مسایلو بحث وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي ولسمشر ټرمپ د ایران پر موضوع، په بریتانیا کې د پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال د مسمومیدو، کیمیو وسلو او شمالي کوریا په اړه خبرې وکړي. نیکی هیلی فاکس نیوز ټلویزیوني شبکې ته ویلي هغه وخت را رسیدلې چې د ایران په اړه رښتینی بحثونه وسي. هغې زیاته کړه زه ډاډمن یم چې د امنیت شورا دغه غونډه به له ډیرو کتل سوو غونډو څخه وي. او د تنزانیا دولتي رسنیو راپور ورکړی چې په ویکتوریا جهیل کې د یوې کښتۍ د چپه کېدو په پیښه کې تر سلو زیات کسان مړه سوي دي. د موانه سیمې والي جان مونګیلا نن سهار وویل چې لږ تر لږه 10 نور کسان ژغورل سوي دي. تر سلو د زیاتو قربانیانو مړي نن تر غرمې پورې ترلاسه سوي او فکر کېږي چې په لسګونو کسان به لا دره کوي.
ازادي راډیو په منځني چپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان اجرائیه رئیس د ولسی جرګې د انتخاباتو په ارتباط د یو شمیر سیاسي ګوندونو د اعتراضونو په ځواب کې نن وویل چې د بایومیټریک سیستم ستونزه به هوار شي.
تصمیمی که کمیسیون مستقل انتخابات اعلان خواهد کرد مبنی بر رای‌دهی بایومتریک بی تشویش را خواهد شد.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان مو بیا په بلخ او کندهار کې د خپلو دوو بندو دفترونو له پرانستو خبروي.
فقط دوه ولایتونو کې تر اوسه پورې تړلي دي خو وعده شوی و چې نن شپې تر پای پورې به دا دفاتر خلاصیږي.
نن د سولې نړیواله ورځ ده، په دې اړه د خوستوالو نظر د سره شریکو.
غوښتنه د اولس څخه دا ده چې دا ور د اولس خپل ملا وتړي تر څو خپل وطن کې صلح راوړي.
په دې خبرونه کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبي حال هم د خبرونې په ترڅ کې وخت په وخت درکو. د افغانستان اجرائیه رئیس وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د بایومیټریک له سیستمه د ګټې اخیستنې په اړه خپله پریکړه په لنډ راتلونکي کې وکړي. عبدالله نن په کابل کې بي غونډې ته وویل چې د دغې پریکړې له اعلان سره به د سیاسي ګوندونو ټولې اندېښنې لرې شي. له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې یو شمېر ګوندونو د افغانستان په څو ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو دروازې تړلې دي او د بایومیټریک د سیستم غوښتنه کوي. اکرام الله اکرام له کابل راپور لري.
د ولسی جرګې پر راتلونکو انتخاباتو کې د بایومیټریک له سیستم د ګټې اخیستنې په اړه د یو شمېر سیاسي ګوندونو له لوري تر سختو اعتراضونو وروسته اوس د افغانستان اجرائیه رئیس وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې اړه خپله پریکړه اعلان کړي چې له مخې به د سیاسي احزابو اندېښنې ختم شي. عبدالله چې د افغانستان د سولې دالي شورا د پخواني مشر برهان الدین رباني د وژل کېدو په اووم تلین یاد غونډه کې خبرې کولې وویل چې حکومت د شفافو انتخاباتو ترسره کېدو ته ژمن دی.
کمیسیون
مستقل راتلونکو انتخاباتو کې د بایومیټریک له سیستم د استفادې په اړه به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډیر ژر خپل پریکړه اعلان کړي. په دې اړه چې خلکو او سیاسي ګوندونو کومې اندېښنې درلودې ټولې به رفع شي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان ملي ائتلاف او یو شمېر سیاسي ګوندونو ویلي وو که په راتلونکو انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستمه ګټه وانه خیستل شي دوی به د انتخاباتو د ترسره کېدو په وړاندې ودرېږي. همداشان د نوملیکنې د پروسې لغوه کول او د انتخاباتو له ټولو پروسو د سیاسي ګوندونو څارنه د ملي ائتلاف نورې غوښتنې دي. هغه غوښتنې چې د منل کېدو په هدف ملي ائتلاف په ننګرهار، هرات، کندهار، بلخ او کندوز کې د کمیسیون د ولایتي دفترونو دروازې هم وتړلې چې لا هم د کندهار کندهار او بلخ د انتخاباتو د سیمایزو دفترونو دروازې تړلې او په نورو ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو لولوري خلاصې شوې دي. بلخ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم ویلي چې د ولسی جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم د کارونې په اړه څېړنې او مطالعات پیل کړي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو ویلي چې که څه هم راتلونکو انتخاباتو ته کمه موده پاتې ده، خو بیا هم دوی هڅه کوي چې په دې انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم ګټه واخلي. په همدې حال کې د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق چې په یاد غونډه کې برخه اخیستی وویل چې ښاغلي عبدالله ورته ډاډ ورکړی چې په راتلونکو انتخاباتو کې به له بایومیټریک سیستم استفاده وشي. نوموړي د سیاسي احزابو په وړاندې له زور استفاده په هیواد کې د یوې بلې کورنۍ جګړې پیل یاد کړ او په دې برخه کې په خبرو اترو ټینګار وکړ. دیوی خاغلی عبدالله راته وویل چې په راتلونکو انتخاباتو کې د بایومیټریک له سیستمه د ګټې اخیستنې په اړه پریکړه شوې ده چې دا یو ښه قدم او د حکومت خلکو سیاسي ګوندونو په ګټه دی. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په دې ناسته کې وویل چې د افغانستان ثبات پر شفافو انتخاباتو پورې تړلی دی. نوموړي همداشان یو وار بیا په هیواد کې د انتخاباتي نظام او سیاسي جوړښت په بدلون ټینګار وکړ. دیوی یو کس یو رایه، نه یو کس یو میلیون رای فاصل ټینګار کوو، ځکه د افغانستان راتلونکي روښانتیا او ثبات په ډیموکراسي ټینګار کوي. او په ټینګار سره وایم چې د غیر شفافو انتخاباتو ترسره کول به په ډیموکراسي د خلکو باور زیانمن کړي. له دې ټولو سره سره د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا که څه هم په انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم نه استفاده نه ګامبولي، خو وایي په دومره کمه موده کې له دغه سیستم نه استفاده به د انتخاباتو پر نیټې اغیز وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان اجرایي رئیس وایي د میزان د 28 مینیټې د انتخاباتو لپاره له بایومیټریک سیستم څخه د استفادې لپاره به په لنډ راتلونکي کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپله پریکړه اعلان کړي. دغه کمیسیون به دا ستونزه کله او څه ډول هواروي؟ په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لویان سید حفیظ الله هاشمی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې دا پوښتنه کړې ده چې انتخاباتو ته څو اونۍ پاتې دي، نو د بایومیټریک سیستم کې پرمختګ ممکن دی چې له دې سیستمه د استفادې خبرې کیږي؟ ښاغلی هاشمی په ځواب کې وویل
خوشبختانه هغه د وخت نه چې دغه خواست عموما د احزابو څخه مطرح شو، هغه نه مخکې هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دغه پروسې لپاره نیم نیم کله کارونه هم کړي وو. د دې لپاره چې دغه پروسه په 28 د میزان کې موږ ته تضمین راکړي چې زموږ انتخابات به نه متاثره کوي او دا چې یو کمپنۍ اوسیږي چې حداقل کافي تجربه په دغه عرصه کې ولري او دغه زموږ انتخابات خراب نشي، موږ تشویش درلودو. نو اصل کې موږ خو دغه پروسې سره اصلا موافق مخالفت نه درلود، بلکې د تشویشونه هم درلودل. خوشبختانه چې دغه تشویشونه او پس دغه اوږدې مطالعې نه چې موږ په دا څومره وختو کې وکړه او لږ لږ پیشرفتونه هم کې وو، نو خوشبختانه چې 80 سلنه دغه شی تکمیل شو. نو اوس د افغانستان خلکو دا ویل شو چې انشاءالله چې دغه پروسه به د بایومیټریک طریق نه ترسره کیږي تر څو چې دغه شفافیت کامل وسیږي او نتایج د افغانستان خلکو ته قابل قبول وسیږي. ولې دغه 100% چې نور پاتې دا به هم د روانه هفته کې چې دغه موږ مطالعات تکمیل کیږي پس له یو علني جلسې څخه چې د احزابو او د مدني او د ناظرینو څخه به جوړ وسیږي، هغه کې به بحث هم پکې او پس هغه نه به خپل تصمیم رسمن د افغانستان خلکو ته اعلانو.
د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه له هم په دې اړه اندېښمن دي او وایي چې د انتخاباتو کمې مودې ته په کتلو سره چې واضح وي شورځې ورته پاتې دی د بایومیټریک په سیستم باندې د انتخاباتو تر سره کول به یو سناسن نشوي وي فکر نه کوي چې په دې غورز باندې به تاثیر
موږ سره کار نه مخکې هم کړی وو. ما مخکې وویل چې موږ مطمئن نو چې واقعا دغه شی به موږ ته جوابدي اوسیږي او زموږ انتخابات به پاتې وشتم کې نه متاثره کوي. په همدې لحاظ باندې دغه شی تر اوسه پورې اعلان شوی نه و، ولې اوس چې دغه مطالعات تکمیل شول او یو حده پورې مطمئن شلو چې دا به انتخابات نه متاثره کوي او په وخت او زمان به دغه وسایل افغانستان ته او بالاخره د ترینینګ او د مرکزو ته رسېدل او غون هغه وسایل چې جواب مطالعه تکو هغه الحمدلله تکمیل شل. نو اوس د تشویش ځای نشته.
هاشمی صاحب سره د دې چې تاسو د شفافیت ډاډ لوړاندې ورکړې او حکومت د شفافیت ډاډ لوړاندې ورکړې، خو بیا هم سیاسي احزابو د بایومټریک په سیستم باندې ډیر تاکید کوي. فکر کوي چې د بایومټریک په سیستم باندې د انتخاباتو تر سره کول به شفافیت لا تضمین کړي که څنګه؟
د کې شک نشته چې موږ مخکې هم دا ډول کړو چې موږ سره د فیرست د اغالومنې لیست د لیست د رای ورکولو موږ آماده کړی وو، نو هغې ته هم موږ مطمئن وو چې دا انتخابات به په شفافیت سره ترسره کېږي، او هغه میکانیزمونه چې قانون پیشبینی کړي او هغه کوم تلاشونه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون درلودل، نو موږ تر حده پورې مطمئن وو. ولې دې لپاره چې دغه د افغانستان خلک او عموما احزاب او غونډو ته قناعت ورګرځلي اوسېږي، نو دا راوندم هم ورباندې فکر وکړو چې دا به هم نور شفافیت اضافه کړي او نور هم هغه نتایج به د قابل قبول دي غونډه افغانستان خلکو لپاره وکړي.
سی پختنی پتوګه هاشمی صاحب، اوس چې تاسو اعلان وی چې راتلونکي انتخابات به د بایومټریک په سیستم باندې ترسره شي، ولاهم په یو شمېر ولایتونو کې د سیاسي احزاب د لوري نه د انتخاباتو سیمهیز دفترونه تړلې دي، فکر کوي دا اعلان به د دفترونو پر خلاصېدو باندې تاثیر ولري او کنه د دفترونو د تړلو په مسله کې غوړستي اپډیټ معلومات څه دي؟
اوس موږ د فاتر خوشبختانه چې فقط دوه ولایتو کې چې هغه هم واده شوی و چې نن شپې تر پای پورې به دا د فاتر خلاصېږي، په دوه ولایتو کې چې په مزار شریف او په قندهار کې تر اوسه پورې تړلې دي، خو دا دوه ورځې هم رخصتي نوي پایشنبه او جمعه زه هیله مندم چې شن شنبه نه دغه مسله حل شوي اوسېږي. نو اوس هغه خاص د مختلفو احزابو څخه احزابو چې هغه د بایومټریک په انتخاباتو کې استفاده وه، نو هغه هم تر حده پورې نهایي شوي. نو فکر نه کوم چې نور اضافه کوم بل دلیل پاتې اوسېږي د دفتر د تړلو په خاطر باندې.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمی.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په ابوظبي کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبه روانه ده. تر دې دمه افغانستان په 2.3 اوورونو کې 8 منډې جوړې کړې دي او کوم لوبغاړی یې له لاسه نه دی ورکړې. وړاندې بیا هم دا لوبه څارو خو اوس پر شو د خبریالانو ستونزې ته. په افغانستان کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په مشي او د حکومت او رسنیو د استازیو په ګډون د همکارۍ ګډه کمیټه کار کوي. د دې کمیټې مرستیال ضیا بومیال ازادي راډیو سره په مرکه کې هغه تدابیر مهم ګڼي چې په عملي کولو سره د ژورنالیستانو ژوند خوندي کېدای شي. ښاغلی بومیال احمد تکل سره د مرکې په پیل کې وایي چې ژورنالیستان د امنیتي ادارو له مسؤلیتونو هاخوا په خپل هم د ځان د ساتنې مکلفیت لري.
سره له دې چې د اتباعو د سر او مال ساتنه د قوانین نفسه قوانینو په رڼا کې د حکومت مکلفیت ده، ولې ځان ساتنه هم په اخلاقي لحاظ او هم په فردي مکلفیت ده. هر چا مسؤلیت ده چې په حوادثو کې تر ډېره حده ځان وساتي. که چیرې رسنۍ او یا ژورنالیستان حکومت د هغو د ساتنو مکلفیت لري، حکومت خپله دنده ترسره کاندي، ولې دای بې تفاوتي بې اعتنایي ځینو مسایلو ته ورکاندي کېدلی شي چې دیني واقع وزېږي. د بېلګې په شان باندې کېدلی شي د شبرشي پیښه موږ په نمونوي شکل وړاندې کړو. سره له دې چې په لومړي ځل چې کله انتحاري رامنځته شو ژورنالیستان هلته قرباني ورنه کړله، خو موږ اسناد او فلمونه هم چې ولیدل خپل امنیتي مسؤولین ژورنالیستانو ته وایي چې دغه ساحه کلیرنس نه ده سوی، لطفا وړاندې مزه عامر دی اوزی تا ګوته کی. اما متاسفانه ژورنالیستان دغه خبرداري ته چندان اعتنا نه کوي او د دې لپاره چې د خبر په ارا کې لومړي کسان ووسی په خپل خبر ګرځي او د حادثه کار کوي.
خغلې بومیات د امنیت نیول د دولتي امنیتي ځواکونو دنده ده، او په څنګ کې د سیخکاریږي چې ژورنالیستان د تروریستي ډلو لخوا په خاص ډول پنهخه کیږي. نو په داسې یو حالت کې ژورنالیستان فکر کوي چې څه کولای شي د خپل شخصي امنیت د خوندي کېدو لپاره.
کله چې د ششدارک پیښه رامنځته شوه، موږ بیړنۍ ناسته وکړه د امنیت شورا د مشاور تر رهبری لاندې، او د ټول امنیتي نهادونو هم راغوښتل د کابل امنیتي سکتور مسؤلین او د کابل امنیت قماندان او غرنیزون قماندان ټول راغوښتل. وروسته له دنه موږ دې تصمیم ته ورسېدو چې تر ډېره حده باید ژورنالیستان هم ځینې مسایلو ځینې امنیتي ګواښونو ته متوجه کړي. موږ ټولو رسنیو نه هیله وکړله ته ځینو رسنیو ته له ځینو نهادونو نه مرسته وغوښتله چې دوی ځینې تحفظي یا هم زیري واسکټونه مو ورته توضیح کړله. اوس هم ویلي چې تاسې کله چې پولیس درته وایي یا امنیتي سکتور مسؤلین درته وایي چې ساحه نام نه ده، ضرور نه ده تر اوسه دا ساحه کلیر شوې نه، تاسو ساحې ته ور داخل شئ او هلته هغه وکړئ. موږ تدابیر وسنجولو او هغه یو طرزالعمل مو دي تروریستی پیخو د پوخخ لپاره طرحه که هغه مو تصویب کړه رسنیو ته مو ورولېږه چې د دغه طرزالعمل په اساس باندې تاسې کار وکړئ. متاسفانه دلته په افغانستان کې دغه رسنۍ تر ډېره حده خبر ته اهمیت ورکوي، ولې خبر ورکوونکي ته اهمیت نه ورکوي.
بومیا صاحب، تاسو د ځینو تدابیرو یادونه کوئ چې ژورنالیستان یې پخپله په پام کې نیولی شي، که داسې په لنډ ډول یو دوه درې راته ووایئ چې ژورنالیست د خپل ځان د خوندیتوب لپاره کوم کارونه کولای شي.
لکه څنګه چې ژورنالیست مصاحبې ته ځي، دی باید مایک ولري، ټایپ ولري او ټایپ بالتي ولري، بنان دی باید زری لباس ولري، زری واسکټونه موجود دي پرېس، زری خولۍ ولري، او تر ډېره حده هماهنګي وکړي له امنیتي سکتور له مسؤلینو سره چې موږ کومه ساحه موږ ته امن ده چې هلته ودرېږو او له هغه ځای نه پوښښ ورکړو. دوی باید هغه سپیڅلي چې د امنیتي مسؤلینو لخوا په سیمه کې مانع ایجادېږي، خطوط ایجادېږي، هغو ته باید اعتنا وکړي او له هغه نه عبور ونه کړي. په یو ځای باندې باید ونه درېږي، ګروي شکل باندې ونه درېږي. دوه دوه یو له ډېره مسؤولو ساحو لومړی د ځان ته خپله مسؤوله ساحه پیدا کړي، تر څو ښه پوښښ ورکاندي او خبر تر پایه تر پوښښ لاندې ونیسي. داسې نه شي چې دوی په خپله خبر وګرځي لکه په وروستیو پیښو
کې. او د رسنیو مسؤولو ادارو ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې هغو باید څه وکړي د خپلو خبریالانو د خوندیتوب لپاره؟
په دې برخه کې دوی تر ډېره حده ګرم دي. دوی د ژورنالیستانو له مجبوریت نه سوء استفاده کوي، دوی ته وسایل امکانات نه مساعدي. دوی دې ته هڅوي چې تیرو شي او لومړی خبر ترلاسه کاندي پرته له دې نه چې د دوی ژوند ته اعتنا وکړي. دوی ته لومړی خبر ارزښت لري. هیڅ نوی ټرینینګونه نشته. تقریبا تر 2014 نړیوالو ادارو او په کور دننه ادارو ګڼ ټرینینګونه موږ ورته ورکول، تر څو دوی ته امنیتي تدابیر پیشګیرنه تدابیر په درس کې ورکو. اما متاسفانه 2014 نه په دې خو هیڅ رسنۍ او هیڅ نړیوال نهاد کوم امنیتي ټریننګ دلته نه دی ورکړی. نړیوالې کومې رسنۍ چې دي هغوی ښایي داسې ټرینینګونه ولري لکه آزادي، بی بی سي، وی، اما خصوصي رسنۍ د افغانستان د امنیتي تحفظي ټرینینګونو نه بې برخه پاتې دي. کوم نسل چې اوس ژورنالیزم ته ډګر ته راغلی ده، هغوی یوازې او یوازې د خبر په پیدا کولو کې ټریننګ کېږي، د ځان د ساتلو په برخه کې نه ټریننګ کېږي. موږ امیدوار یو چې دغه خصوصي رسنۍ چې خصوصي شرکتونه دي تر ډېره حده د خپلو همکارانو د ژوندۍ ساتلو لپاره پیسې ولګي، دوی ته امکانات برابر کاندي، دوی وروزي چې څنګه په تروریستي پیښو کې هم خبر ورکولی شي هم ځان ساتلی شي.
ضیا بومیاو، اوس په بیا د کرکټ ټکر ته مخه کړو. په ابوظبي کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. تر دې دمه افغانستان 19 منډې کړې دي، کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی. احسان الله 9 منډې جوړې کړې دي او محمد شهزاد نه. وړاندې په خبرونه کې بیا هم د دې لوبې تازه حال درکو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پام کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په راتلونکي اونۍ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې په خپله وینا کې د ایران په بریتانیا کې د روسیې د پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومېدو، د کیمیاوي وسلو او شمالي کوریا په اړه خبرې وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي چې ولسمشر ټرمپ له عمومي اسمبلۍ وروسته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې مشي هم وکړي او هلته به هم د ایران او نورو مسایلو په اړه وینا وکړي. په دې اړه تفصیل احمد تکل درکوي.
ولسمشر ډونالد ټرمپ د عمومي اسمبلی پرانیستونکو غونډې ته چې د 103 هیوادونو مشران به ګډون پکې ولري وینا وکړي، او په بل ورځ به د امنیت شورا د هغې غونډې مشري وکړي چې د ایران د اټومي وسلو د خپراوي د مخنیوي او په سوریا او برتانیا کې د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه بحثونه یې په اجنډا کې دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی فاکس نیوز ټلویزیونی چینل ته وویل چې دا غونډه به ډیره مهمه وي او بحثونه به یې جدي وي. میرمن هیلی وویل متحد ایالات به د ایران په مسله کې له خپل دریځ څخه پشا نه شي، او ولسمشر ټرمپ هم په دې نظر دی چې باید له دې مسلې څخه د امریکا تمرکز بله خوا ولاړ نه شي. د هیلی په وینا ټرمپ فکر کوي چې ایران خطرناک دی او په دې نظر دی چې ځینې مسایل شته چې باید نړیواله ټولنه یې په پام کې ونیسي. ترامپ سکال په می میاشت کې د امریکا په ګډون لشپګو پیوړو قدرتونو سره د ایران له اټومي موافقه د خپل هیواد وتل اعلان کړل او تیر میاشتې پر ایران هغه بندیزونه بیا ولګول چې د اټومي موافقه لمخه فسخ شوی وو. د دې موافقې نور لاسلیکونکي هیوادونه د امریکا له هغه ګواښ سره سره په دې موافقه کې پاتې دي چې وایي پر ټولو هغو کمپنیو به هم بندیزونه ولګول شي چې له ایران سره معاملې کوي. میرمن هیلی زیاته کړه چې ټرمپ به نه یوازې د ایران بلکې د نورو مسایلو په اړه لکه د کیمیاوي وسلو پر مسله چې ولسمشر ټرمپ د سوریې په ادلب ولایت کې د هغو د کارولو د مخنیوي په برخه کې جدي کار کړی دی هم خبرې وکړي. لویدیځو هیوادونو له دې کبله اندېښنه ښودلې چې ښایي د سوریې حکومت په داسې حال کې چې په ادلب کې د پوځي عملیاتو لپاره د تیارۍ په حال کې دی هلته له کیمیاوي وسلو کار واخلي. میرمن هیلی وویل چې ولسمشر ټرمپ د نورو نړیوالو مسایلو ترڅنګ د شمالي کوریا او له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې د خلاصولو په اړه هم خبرې وکړي. هغې د انګلستان په سالیزبوري ښار کې د پخواني روس جاسوس سیرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومیت په قضیه کې د نوویچوک کیمیاوي موادو د کارولو مسالې ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې ولسمشر ټرمپ په دې قضیه کې د مسکو د لاس لرلو په صورت کې د اقداماتو پر اړتیا هم خبرې وکړي. د میرمن هیلی په وینا ولسمشر ټرمپ د امریکا د بهرنیو مرستو په اړه هم خبرې وکړي خو د مرستو ته به حدود وټاکي ځکه د ټرمپ په نظر امریکا ډیر زیات سخاوت لري خو بهرنۍ مرستې به هغو هیوادونو ته ځانګړي شي چې له امریکا سره ګډ ارزښتونه لري نه له هغو سره چې له امریکا څخه کرکه کوي. ستاسو له پیغامونو
زنګل اوبدین د بدرسې ولایت په علامه مرغاب د نسوالې د وکند کړې او سدن کېما موږ د تماجه راغلی په یارات کې موږ سره مهدی کومک ته خیمه نه سمې چې مې دا باندې موږ ډېر په تکلیف وو چې دا ورکول چې دا سمې چې د چز موږ سره د عالم لا سوي
وی کریملان هیمند ولایت د ګریس ټول سوالې د لارو د شت خبرې کوم څه واکسین په اړه خبرې کې درې ول دغه واکسین کمپاینونو نه روان یو دا چې ودا چې له خو موږ دا چې په ځمې د ول سوالې ما د ونی راکړې ما نو دا څو وخت چې د واکسین نه راغله بیا چې راځي ول سټم دا پر دغه د بغنی د ول سوالې د دوه سټم دا پر دمه دي نو نو سم کوشش نه کوي یا دا واکسین وو ګرځي خپل خو نو او زیات خلک دا سپیشي سی بار واکسین کوي هغه نو شي یا غوت دین ورځي انا بارې سره په وطن کې وزیر نه کوم واکسین اباره دې سره هغه وطن کې وروړي لانه بار دا سکلي زیات فات شي
نو ور ماشي مزنګ ولې دې زموږ مرکزی حکومت دا غوښتنه ده چې دا د منګان شهر چې ډیر ضعیف دی او مدرسې نه سټاتستیکي سرکان هم نشته او بارک نه دې فعال شوی او سرکان هم نشته نو دا خلک د ډیرو ستونزو مشکلاتو سره مخ مخ دي. دا شهر د سړي ته وجوه چې درڅو د منګان خلکو ستونزې او مشکلاتونه حل شي نو موږ د مرکزی حکومت دا غوښتنه چې په منګان کې باید د کار پروژې په حال شي او ټول خلک دا مشکلاتو څخه امن شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د سجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان د سولې په اړه یو تحلیلي مطلب لرو او د خوست د اوسیدونکو نظر هم د سره شریکو ځکه چې نن د سولې نړیواله ورځ ده. خوست په کرکټ ته مخ کړو. په ابوظبي کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ترمنځ لوبه روانه ده. تر دې د افغانستان 19 منډې کړې دي. کوم لوبغاړی نه دی سوسیتلې محمد شاهزاد 10 منډې جوړې کړې دي او احسان الله 8 منډې جوړې کړې دي. صفی الله سنګزی په سټوډیو کې را سره دی. د تقریبا ساعت مخکې و چې په فیسبوک کې مو یو لایف ویډیو هم شریک کړه او د مشال رادیو یو خبريال هم در سره و. ما په منډه وکړه تر سنګزی صاحب په یغه کې هم دا موضوع تحلیل شوی ده. نو نور تحلیل بلده وره سنګزی صاحب ساسو په باور لوبه تر دې دمه چې 15 اوور شوی ده افغانستان شل منډي جوړی کړی دي څنګه ده؟
د پاور پلی پلس اورونو کې د افغانستان دغه وسنۍ لوبه منډو ته په کتو د افغانستان منډي ډیره خړی او سٹارټ ډیر خړی دی ځکه چې مهمه ده چې په پاور پلی کې باید ته وکټ وساتي او هم سکور وشکړي. یعنی هداقل تر څلوخت پورې یا تر دې شو پورې ته باید سکور وکړي او لوبغاړي ونسوځي. نو په دغه حساب باندې چې افغانستان اوس روان دی د افغانستان سٹارټ ډیر خړی
په دې پیل کې چې افغانستان کومه لوبه روانه کړې ده کله ناکله داسې چې له ورختایي
جن لوبغاړي شافټونه وهي لیکن څنګه تاسو خو لوب تعقیب کړئ زو په سټوډیو کې دا کومې چلوري چې اخی سره فرن یو چلوري سانو لا اخی سره یو هم شاهزاد
د افغانستان ټیم باید یو یادونه کوم چې اوسنۍ ټیم د لاس کالو پنځه کالو مخکې ټیم نه دی اوس نو د ورختایي لوب نه کوي اوس افغاني کرکټ نه کوي په جذباتو باندې بلکې اوس هغه څه سټانډرد کرکټ چې ضرورت دی دوی هغه کرکټ کوي نو سټانډرد کرکټ دی ته وایي چې مثلا په ټایم باندې دوی شاټ وهي او ضرورت چې وي په هغه وخت کې شاټ وهي د دغه اوسنیو شاټونو تم په کتو باندې دوی ډیر ښه په ټایمنګ باندې سکور اخیستی دي کتلی دي چې دغه بال ماته په داسې بال راغلی دی چې زه کولی شم شاټ پیوم په ځینو ځایونو کې دفاع کړې ده نو ډیر ښه روان دي او ښه کرکټ کوي
کلونه وړاندې مې په یاد ده په تلویزیون کې مې لوبه کتله د افغانستان کوچ د سټیډیوم له سره ورنارې کړې چې غړاس ورکا او هغه چې توپ ووهو هلته کیچ شو آوټ شو ستاسو خبره اوس لوبه ورو روانه ده یعنی افغانستان داسې پروفیشنل به ووایم چې لوبه کوي لیکن د ټیم جوړښت څرنګه ده ستاسو په باور
ټیم په جوړښت کې پرونی ټیم دی خو یوازې یو کس یې بدل کړی دی سمیر شینواری په ځای نجیب الله زدران راوستی دی چې هغه هم چټک بیټسمین دی په مډل آرډرس کې رلوبي په پنځم شپږم آرډر باندې راولي نو سمیر شینواری لږ څه ورو نسبت نجیب زدران ته هغه نجیب زدران یې ذکر راوستی دی او نجیب زدران د پاکستان په وړاندې په تیرو لوبو کې په 11 او نورو انتخابي لوبو کې نجیب زدران ښې لوبې کړي ځکه یې راوستی دی نو که افغانستان تر 200 منډې وکړي بیا په چیسنګ کې پاکستان ته مشکل جوړېدای شي خو پاکستان ډېر تجربه لرونکی ټیم دی او په کرکټ کې مخکې له مخکې وړاندوینه ډېره سخت وي
مننه ستانکزی صاحب له همدې سره د لنډو خبرونو وخت شو څلور بجې او 10 دقیقې دی لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه خبر
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د امریکا په متحده ایالاتونو کې له خپل امریکایي سیال سره د افغانستان او سیمې پر ثبات خبرې وکړې په مسکو کې د افغان حکومت یوه هیئت د مسکو د غونډې پر اجنډا له روسي چارواکو سره خبرې کړې دي د بهرنیو چارو د وزارت د معین نصیر احمد اندیشه په مشرۍ د افغان حکومت دغه هیئت پرون د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له معین سره کتلي دي په ابوظبي کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونو ترمنځ یو ورځنۍ نړیواله مسابقه پیل شوې ده افغانستان تر اوسه پوری شل منډې کړې دي محمد شهزاد او احسان الله جنت بیټینګ ته ولاړ دي د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې په راتلونکو ټاکنو کې د بایومیټریک له سیستم څخه د ګټه اخیستنې په اړه به خپل رسمي دریځ راتلونکې اونۍ اعلان کړي د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر پر روسي شرکتونو او اشخاصو د امریکا پر تازه بندیزونو انتقاد وکړ او امریکایي چارواکي وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ راتلونکې اونۍ په ملګرو ملتونو کې د وینا پر مهال پر ګڼو مسایلو بحث وکړي د ایران او دغه راز د منځنۍ اسیا په ګډون
د خوست یو شمیر مدني فعالان او رون اندي وایي چې افغان حکومت دی په دې هیواد کې د دایمي او سرتاسري سولې لپاره د کورنیو سیاسي ډلو او جریانونو سربیره د دې هیواد د ګاونډیانو د سیمې د ملکونو او نړیوالو ټولنې ملاتړ لاسته راوړي دوی د سولې د نړیوالې ورځې په اړه په دې ارتباط په خوست کې د ازادي راډیو له خبریال نجیب الله الوخیل سره دا خبرې کولې د دې راپور تفصیل
د سولې د نړیوالې ورځې نمانځنه په داسې حال کې کیږي چې
له تخنیکی تیروتنې بخښنه غواړو د خوست راپور ته ورزو اوس په تفصیل واورو
د خوست یو شمیر روڼ اندو او مدني فعالانو وویل د افغانستان روانه جګړه سیمه ایز او نړیوال لاملونه لري او پای ته رسېدل هم هغه مهال شونې دي چې افغان حکومت د کورنیو سیاسي ډلو او جریانونو سربیره د ګاونډیو د سیمې د هیوادونو او نړیوالې ټولنې ملاتړ لاسته راوړي د نظر خاوند او مدني فعال نصیر احمد روخان وویل
په افغانستان کې د سراسري سولې د تامین لپاره د افغانستان ګاونډیان نړیواله ټولنه متحد ایالاتونه په افغانستان کې سیاسي عذاب اپوزیسیون او ټول هغه ځې دخل خواوي چې د افغانستان د سولې په پروسه باندې تاثیر گذار دي په دغه بهیر کې ور شامل کی لدې علاوه بس تنظیمنه چې موږ وکول شو د سولې ستر ارمان ته ورسیږو
خوستي مدني فعالان او رون اندي د افغانستان د سولې په پروسه کې په خپل د افغانانو رول هم تاکون کوي بلی او زیاتوي چې په دې هیواد کې د روان سیاسي او امنیتي کشالې یوازنې حل لار سولې ده د ولایتي شورای تنغړی نورشان ورانی وایي
دا چې موږ رنګ افغانستان شاته پرګېدو او موږ له هغه وروسته بیا سولې کوه بېد په دې دي چې موږ باید په آباد افغانستان کې سولې وکړو د خپل خلکو سره یو ځای شو او د خپل وطن په پرمختیا کې او ثبات کې رول ولوبو
مدني فعال نهاد بیبي عمری وایي چې نام نه یو د خزو په ژوند باندې اغیزه کړي او د دوی د ټولنیزو خدماتو او زده کړو پر وړاندې جدي ننګونه پیدا کړې دي
اخیان دي چې زه کوند شوی دي او اتمی شوی دي به وزله
شوی دی غریب شوی دی او پټولنه کې د بدبختۍ سره ژوند تیروي. صلح وا په وطن کې آرامي وا. زمون خويندې په هر ځکه عام وخت تعلیم تطله هم په هر ځکه چې کوم مسولیتونه لرله او هبیا د کوله.
مدنی فعال زهره جلالوی په جګړو کې ولسی خلک زیانمنېږي، نو باید د سولې لپاره تر ټولو ډېره ونډه هم دوی سرته ورسوي.
ډېر کونډې، یتیمان او نور په ځای لرو. دغه مشکلات ټول همدغه اولس ته راځي. غوښتنه د اولس څخه دا ده چې دا وار د اولس خپله ملا وتړي تر څو خپل وطن کې صلح راوړي او ناخوالې له منځه لاړ شي.
د نظر خواند یوسف انتظار وای که افغان حکومت او نړیواله ټولنه په افغانستان کې سوله غواړي، نو هغه ټول ستونزو او ننګونو ته د حل لارې پیدا کړي چې د سورې پر وړاندې پرتی دي.
که چیرې افغان دولت او نړیواله ټولنه غواړي، باید ټول هغه چالشونه او ننګونې چې په اوسنۍ زمانی مقطع کې د سولې د راستو په اړه پرتی دي، باید دته د حل لاره ولټوي او نور دا حالت چې په افغان سر کې روان دی دته باید پای ټکی.
یاد دیوی د 1991 ازګی د سکال راهیسه چې د ملګرو ملتونو سازمان د سپتمبر 28مه د سولې د نړیوال ورځ په نوم ونوموله، هر کال د نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې هم دا ورځ لمانځل کیږي او افغانان هم د سولې غوښتنې غږ د نړیوالو سره غبرګوي.
اوس هم د سولې په اړه له کابل خان محمد سیند یو تفصیلي راپور لري.
د سولې د نړیوال ورځ نمانځنه په داسې حال کې کیږي چې افغانستان اوس هم په جګړو کې ښکیل دی او هر ورځ پکې په چاودنو او ځانوژونکو حملو کې د خلکو د وژل کېدو خبرونه خپریږي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي افغانان نور له جګړو ستړي شوي او سوله ییز ژوند غواړي. د دغه شورا مرستیال عطاور رحمان سلیم د نړیوالې سولې د ورځې په مناسبت له ازادي راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د جګړې پر ځای سوله هم تجربه کړي.
صلح یک کلمه قرآنی، صلح یک کلمه بسیار
صلح لافغانان ورکه شوی یو قرآنی خوږه کلمه ده. په وسلوالو مخالفینو مې غږ دی چې جګړې مو تجربه کړي، راشي او یو ځل صلح هم تجربه کړي. راشي د بین الافغانی خبرو او مذاکراتو لاره هغه هدف ته چور پسې یاس ورسیږي.
په افغانستان کې د سولې هڅې لکلونو راهیسې روانې دي، خو د دې هیواد خلک چې سولې ستره هیله ده ورته نه دي رسیدلي. د روان میلادي کال د جولای په میاشت کې د عربستان د مکه او جدې په ښارونو کې د اسلامي نړۍ د عالمانو ناسته، په کابل کې د کابو 3000 دینی عالمانو ناسته چې د جګړې پر ضد فتوا ورکړه، او په اندونیزیا کې د دینی عالمانو ناسته د سولې د ټینګښ لپاره عمده هڅې ګڼل کیږي. همداشان سور از مخ کې د او آی سی یا د اسلامي هوادونو د همکارۍ د سازمان ناسته چې په سعودي عربستان کې جوړه او د افغانستان د سولې ملاتړ پکې وشو، د سولې د هڅو یو بل برخه ده. لدغه ناستو د مخه د کعبه امام د یوې جمعې په خطبه کې د افغانستان جګړه ورور وژنه ګڼلې او په دې هواد کې د سولې دعا کړې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی څو ورځې مخکې د ارګ په یوې ناسته کې وویل هېواد سولې ته نږدې شوی او دی چمتو دی چې په دې لاره کې له ځانه هم تیر شي.
از تمام اقشار افغانستان باید یک صدای واحد برایه که صلح میخواهیم، ختم جنگ میخواهیم، ثبات و عزت میخواهیم. که ما سر د سولې دپاره غواړي په دواړو لاسوی ورکو. سولې اصول ته تعلق لري، یواز دولت کار نده. سول پایدار اما قدم اول یک قدم جلت است.
افغان حکومت د کابل د پروسه په ناسته کې چې د روان میلادي کال په لومړیو کې په کابل کې جوړه شوې وه، د وسلوالو طالبانو بې قید و شرط وړاندیزونه یې پکې مطرح کړل. له دغو وړاندیزونو نه په ملي، سیمه ییز او نړیواله کچه ملاتړ وشو، خو طالبانو د پخوا په شان ټینګار وکړ چې له افغان حکومت سره نه، بلکې غواړي له امریکا سره خبرې وکړي. بلخوا سو ونه مخکې تایید شوه چې د طالبانو یو پلاوی په قطر کې له امریکایي چارواکو سره لیدلی او ادامه به ولري، خو تر اوسه د دغو لیدونو د دوهم پړاو په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویل شوي. د سیاسي چارو په شهزاده مسعود سره لدی چې د سولې لپاره شوې هڅې مهمې ګڼي، خو وایي تر اوسه په دې اړه یو واحد میکانیزم موجود نه دی.
په داخل کې متفاوت نظریات لري د سولې په ارتباط باندې. د افغانستان بیرون هغه ملکونه چې په افغانستان په قضایاو کې داخل دي، هغه هم هر یو د سولې غوښتونکي دي، لیکن د خپلو خاص اهدافو سره. زما په اند باندې باید په اول قدم کې افغانان په خپل منځ کې، او په دوم قدم کې د سیمې او منطقې او نړیوال هم په هماهنګۍ سره په سولې دپاره یو واحد ژبه پیدا کړي.
روان المریز کال کې د حکومت لخوا د کمکی اختر په ورځو کې د طالبانو سره د اوربند اعلان او په لوی اختر کې هغو ته د مشروط اوربند وړاندیز د سولې هغه هڅې دي چې ترسره شوي دي. وسلوالو طالبانو د کمکی اختر په ورځو کې دغه اوربند رعایت کړ، خو په لوی اختر کې ورته مثبت ځواب ورنه کړ. په ورته وخت کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي چې تیر کال د سولې له پروسې سره یو ځای شو، شکایت کوي چې د حکومت او د دوی ترمنځ د توافقنامې مواد سم نه دي پلي شوي. د دغه حزب د خبرونو د برخې یو غړي فضل غنی حقمل له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وکړه چې په دې برخه کې ټولې شوې ژمنې عملي شي.
د حزب اسلامي سره د سولې کوم توافقات چې شوي دي په هغو باندې عمل نه دی شوی. حکومت د دغې توافقنامې په عملي کېدو کې پاتې راغلی، ولې موږ امیدوار یو چې هر څومره ژر چې کېږي دغه توافقنامه عملي شي او کومې ژمنې چې شوي دي په هغه باندې وفا وکړي.
خو افغان حکومت په خاطر دې ویلي چې د دغو توافقنامو ځینې برخې عملي شوي او د نورو د پلي کېدو لپاره کارونه روان دي. سربیره پر دې کابل ته د هلمندي ځوانانو پلی تګ او له کابل بیا تر مزار پورې د دوی لوسی پښې تګ د سولې لپاره مهمه هڅه ګڼل شوې ده. که څه هم طالبانو دغه حرکت بهرنۍ پروژه ګڼلې، خو دغه اقدام په هیواد کې دننه او بهر ستایل شوی دی. افغان حکومت په خاطر دې ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره په ملي، سیمه ییز او نړیواله کچه اجماع رامنځته شوی چې دا یو ښه پرمختګ دی. د افغان حکومت د اجرایی ریاست د بیان مرستیال امید میسم دغه اجماع مهمه ګڼي، خو ټینګار کوي چې اوس هم ځینې هیوادونه تروریزم پالي.
اجماع هم در درون افغانستان در میان اقشار مختلف جامعه
په هیواد کې دننه د بیلابیلو قشرونو ترمنځ او هم د سیمې او نړۍ په کچه د افغانستان د سولې په اړه اجماع موجوده ده، خو له بده مرغه په سیمه کې داسې هیوادونه شته چې د تروریزم پاللې د کارونو په دستور کې دي، خو په ټوله کې ډېر هیوادونه دي چې د سولې غوښتنې لپاره د افغانستان د ملت او دولت ملاتړ کوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د لومړي رئیس برهان الدین رباني او د دغه شورا د غړي ارسلا رحماني وژل کېدل د سولې د لارې مهمې قربانۍ ګڼل شوي دي. خو له دغو هڅو سره سره سوله چې د افغانستان د خلکو اساسي غوښتنه ده تر اوسه تامین شوې نه ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې لپاره له خبرو پرته بله غوره لاره نشته، او دغه ذهنیت د شورا د غړو په خبره اوس عام شوی دی. خو اوس د روسیې ناستې ته چې په پام کې ده په نږدې راتلونکي کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ جوړه شي، هیلې زیاتې شوي او وبلیدل شي چې د سولې لپاره به څه نتایج ولري. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
اوس هم د آزادي او اورېدونکو په پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه
آزادي او اورېدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیلې ومني. په دې خبرونه کې استاسو پیغامونه او بیلابیل ستونزې خبرو چې تر چارواکو رسیږي او د ستونزې هوارسي په عین حال کې په همدې خبرونه کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري د ویان اندېښنې هم اوري چې په افغانستان کې د کډوالو او بې ځایه سوي په اړه لري. لومړی به د یو شمېر افغان کډوالو ستونزې په خپله د دوی څخه واورو.
ہلو، السلام علیکم. د کابل ولایت سیدین کوم پریدی نوم ده. زه وایم چې عمران خان ویلي چې مهاجرینو ته به پاکستانی شناختی ورکول کېږي. موږ پاکستانی شناختی نه ولو مهاجرین، بدل اشرف غنی د ملګري ملتونو ته وایي د مهاجرینو د زر زر ډالر د چی د تین نفر سر او مهاجرین دې راشي وایو نو عمران ځکه دې ورکول شي. اشرف غنی په دغه کار وچی ښه ده، او د مهاجرینو وزیر دې لرې کړي. مهاجرینو وزیر اس کار نه کوي. مهاجرینو باره کې بدل نه یو نمبر د مهاجرینو تور کړی نه او سره باره مهاجرینو ته دا ډالر لږ کی بس فل به مهاجر افغانستان ته راشي. مزور مې ته سر دي سند شي دې. یو سلام.
سلام علیکم. د زغیر ادو کار کوم کو ته سلامونه وړاندې کوم. فصل سلام خدای دې وکړي چې د دې منګ راګ لول پلو چاروا کو ته ورسیږي. د افغانستان سولا لماجر پورې تړلې ده، او ماجر کرابار کې نو لولګي
قسم د کرسل قسم لسی اور اور سلسل مری لولگی نمری یا پاکستان کی جکو مہاجر دی هغه کاروبار والا خلق دی چا غورا بار کړه مغو سر نور دا دا مزدوران کی پراتی دی دا جنگونو کی دا وطن لوټ کی دا چراغ نو سولا بس افغانستان کی الله به قائم کی او قائم دی خاص مہاجر چر جک سی والسلام خدای دی او کی جزا دی من غد بلل ټول چاروا کو ته وشي دی والسلام
السلام علیکم حفیظ اللہ خبر کوم رو خاص کنان نا منگ داد ماجری نو 2014 کی راغلی را خلق دلتے چو دلی پیسی را لی یو دلی اتل زر افغانی ورکر لی بے $200 ورکر کورو نا کوٹو دا پار ام خلقو تا دا غور کن منگ تغر ایس کم کومت شاو نکلارو یا ست ماجری انتا شپول پو موسیسا کیا منگ دا سب کرلی دا کمپیوٹری پر می دا کړی دی ماجر کارت د پاکستان نه ماجر سی نو دا په دا کې کله دا غرا سره وکړ.
سلام علیکم ازری در راځو کار کوم کو تاسو ورته کوم سلامونه نه کې اله احترامات وړاندې کوم د شایسته غورما شي نظام ولې دی باز موږ د ماجرونو څخه دا غوښتنه د افغانستان په اړه ځای کې چې دی او په کندهار او په نمروز په یرمنو په رات کې چې دی نه دی نو ګورماش یو طرفه سو نور سند نه ستاته ټاکټو بل خلاص صاحب او ډیر پراتی دی بل خپل جوین تیرې خبره نه زما د ماجرو لا غوښتنه نه بل دی راځي خپل وزای ته د خیر سره ګورماش په اړه دی به ترې نشار به د خیر زینې جوړ شي او نور سند بل نه ست د خیر په دی باندې کې او ډیر مور